مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیم بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کاو. په روانه ګړې کې د کابلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم د خبرو په اول وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د اقتصادي راهداري او ګوادر پورت سره د پاکستان او بلوچستان ترقي تړلې ده. او د امریکا د هوایي نومي ریاست عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوې ده. د دې دواړو هیوادونو سوداګر وایي چې د دې لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا دوه ارب ډالر ده چې اوس یو نیم ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده. دوی پر پاکستان ژغ کړی چې د تورخم او چمن لارې زر تر زره خلاصې کړي. پاکستان دا لارې د تیرې فروری میاشتې پر 14 نیټه له هغه وروسته وتړلې چې په سند او پنجاب کې پرله پسې چاودنو په لسګونو کسان ووژل. پاکستان تر پورې کړی چې په هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه، خو افغان چارواکو دا خبره رد کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او ګوادر پروژې ترسره کول ډیر مهم دي. نواز شریف په ګوادر کې ویلي چې د پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان پرمختیا له دې پروژو سره تړلې ده. نوموړی تېر ورځ په دوه ورځني سفر بلوچستان ته تللی دی. ګوادر ته تر رسیدو سم نواز شریف د ګوادر بندرګاه، د ګوادر د نوي هوایي ډګر ترڅنګ د ګوادر د لوی سړکونو او نور پرمختیایي پروژو جاج اخیستی او پر هغې د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په قبلي سیمو کې تړل شوي د بنیادي زده کړو سکولونه بیرته خلاصوي. د خبر د یاد وزارت ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه.
په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې هغه عارضي طور باندې بند کړل. مونږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره دا سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو.
د تعلیم لپاره د کارکوونکو په وینا د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه د وسلوالو د بریدونو او پوځي عملیاتو له کبله وران شوي او تړل شوي دي چې باید پرانستل شي. یو تازه خبر سوی ریپورت وایي چې وسلوال طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستول له ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت حاصلات ټول کړي دي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د بادغیس د کوشک کینا ولسوال ویلي چې طالبانو تیر کال هغه دوه ځنګلونه له خلکو نیولي وو چې شاوخوا 2,500 هکټره مځکه پوښلې وه. د دوی په وینا طالبانو د دې ځنګلونو له حاصلاتو 15 میلیونه ډالر ځانته ټول کړی دی. د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا په هوایي نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه څو ساعت وړاندې اخیستی چې ټاکل شوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 نیټه عملي سي. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپل پریکړې کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایي ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې امر هدف دا و چې له شپږو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه کډوال او سفر کوونکي په لنډمهاله توګه امریکا ته له ننوتو وګرځوي. تر شپږو زیاتو ریاستونو هڅه کوله چې د دې ولسمشریز امر د عملي کېدو مخه ونیسي. په میریلینډ، واشنگټن او هوایي ریاستونو کې عدالتونو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه عدالتي اورېدنې وکړې. د هوایي عدالت ویلي چې یاد امر د مذهب او قومیت پر اساس توپیري چلند کوي او په دې ایالت کې میشتو خلکو ته د ورتلونکو خپلوانو مخه نیسي. په دې هیوادونو کې ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن شامل دي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې دوه ځانمرګو بریدونو لشته لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګي برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی او دویم څو ساعت وروسته د ښار په یو رستورانت باندې سوی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونو لږه لږه 40 کسان وژلي وو. په شام کې له القاعده سره تړلې ډلې فتو شام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه، خو د دې پرونیو ځانمرګو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې حال کې سوي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون 6 کاله پوره سوي دي. د اټکل له مخې په دې شخړه کې تر اوسه 3,00,000 کسان وژل سوي او په میلیونونه نور ژوبل سوي او بې کوره سوي دي. ملګری ملتونو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بیلتونپالو او د اوکراین حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپاره کړي رپورټ کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل شوې وه. رپورټ لیکي چې د احتیاطي شمیرو له مخې د 2014 کال د اپریل له منځه بیا د 2019 کال د مارچ تر 12 نیټې لرته لږه 9,940 کسان وژل سوي او 23,455 ټپي سوي دي. په دې وژل سوو کسانو کې د اوکراین عسکر، عام خلک او د وسلوالو ډلو غړي شامل دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سره ظاهر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,05.50 اخیستل کیږي او په 1,06.90 خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,09.50 او په 1,10.10 یو یورو په 1,14 او په 1,14.50 د متحده عرب امارات درهم په 23.90 او په 29.10 د سعودي عرب ریال په 23.50 او په 23.50 او یو افغاني په 2,55 او په 2,55 او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نو واورید چې بوریوال کاکړ وړاندې کول او د موسم حالو د کرنسۍ به درته سراج ظهیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. کچې تاسو د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واورئ. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د پولي تړلو له وجې سوداګران ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې کمیونټي سکولونه به ډېر زر پرانیزي.
موږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو، بلکې موږ د تعداد هم سیوا.
د جنوبی وزیرستان انای تنګي اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت او تعلیم او بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. صوبائی کمیشن غړی آمنا دورانی خبر واورئ. شننی او تبصری هم دخ پرو لامشال راڈیو سروسی. درنو اوریدونکو، د مشال راڈیو د ماسپخین یوی بجی خبرونی ته تاسی غوگی. سنگ داسی پا خبرون که هم باوریدل د پاکستان حکومت شاوخوا یو میاش مخ کی د سن صوبی پا سیمن شریف کی د ځانمرګي برید درستو لغوانستان سره پولا وتړل چې تر اوسه پورې بند پرته ده. تقریبا د دې شاوخوا یو میاشت پوره کیږي. بلخوا ځای خلک او سوداګران وایي د لارو تړل کېدو پر نورو ستونزو سربیره د دواړو لورو ته ډیر مالی زیان هم اړولې دي. په دې اړه چارواکي سوي د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې ورو
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالره زیان رسېدلی دی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوالو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دواړه لورې د یو بل ادعاوي ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 115 تنه پکښې وژل سوه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه ادعا ردوي او برعکس په خپله خاوره کې د ځینو بریدونو مسؤلیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلې چې ویزه یې درلوده. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاتې وو بېرته خپل هېواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا په خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاء الحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا خو 2 میلیارد ډالر په ارزښت له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري، خو د تیرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطحه 1.5 میلیارد ډالر ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تیرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د بار وړونکو ټولنې مشر لال رحیم شینواري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړې اغېزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یوه سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دواړو هېوادونو د سوداګریزو ټولنو د رالوېدو لامل دی. د حافظي خبره همدا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیه لوړه سوي او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لاره وموندل سي.
درنو دونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د رواني میاشتې په ومه او اتمه نیټه د دوه ورځو لپاره خلاصې کړل شوې وي، خو اوس هم په زرګونو افغان وګړي په پاکستان کې ایسار پاتې دي چې د ویزو موده هم ختمیږي. د دې حالاتو له وجې د دواړو خواوو سوداګر او عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډان ورځپاڼې پر دې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې یې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د پولو تړلو یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې ګام له امله پاکستانیان او افغان وګړي دواړه متاثره کیږي. ورځپاڼې لیکي دا هر څه ښکاره کوي چې د بحران په وخت څنګه ذمهواره ګامونه واخیستل شي. خواوشه یوه میاشت کېږي چې پاکستان د سند په سیون کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانورګي برید پس له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. پاکستان وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو له امله اخیستې دي. ورځپاڼې لیکي د دغه ګام له امله د ګټې پر ځای تاوان رسیږي او معامله زیاته پیچلې کوي. د ورځپاڼې په خبره د پولو د تړلو له وجې دواړو خواوو ته خلک له ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسېدلی دی. د تورخم او چمن له لارې د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت کیږي، خو د پولې تړلو له وجې په لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي او په هغو ګاډو کې خوراکي توکي هم خراب شوي دي. ورځپاڼې لیکي د شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان تاجران هره ورځ خواوشه $40 میلیون له تاوان سره مخامختی او په دې کې د پاکستاني او تاجرانو تاوان 80% دی. ډان ورځپاڼې لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 ارب ډالر نه 1.3 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. د دې ترڅنګ افغانستان له ایران نه زیاتره سیزونه درآمد کوي. د پاکستان کراچۍ بندر پخوا د افغان تاجرانو لپاره یو مهم مرکز و، خو اوس تاجران د ایران بندر عباس د بهرني تجارت لپاره کاروي. ورځپاڼې د پولې تړلو له وجې پاکستاني او سوداګرو د تاوانونو تفصیل هم خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اندېښنې په خپل ځای سمې دي، خو له پولو له تړلو سره د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی، بلکې داسې افغان پالیسي ته ضرورت دی چې د ګډ ګواښ مقابله وکړي. پاکستان وایي له افغانستان سره پولې د امنیتي وجوهاتو له کبله تړلې دي او تجارت په خپل ځای، خو امنیت یې ترجیح ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
درنو اردوونکو مشال اړیو ته تاسې غوږی د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړو ورته درخواستونه کړي چې په یادو سیمو کې دي د بنیادی زده کړو لپاره کمیونټي سکولونه بیا شروع کړل شي. د تعلیم وزارت زیاتوي چې د لړکی سروي شروع کړي ده او تمه ده چې ډیر ژر به دا سکولونه بیرته خپل کار شروع کړي. د سرکاري شمیرو تر مخه دا وخت په قبایلي سیمو کې څه د پاسه زرو نه زیات کمیونټي سکولونه کار کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادی زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا یو نیم سل د بنیادی زده کړو سکولونه ترهګري او د دې پر ست روان عملیاتو له وجې د نورو سکولونو غونډې تړل شوي وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې د کمیونټي سکولونه بې له سنډه شروع کول غواړي او د لړکی سروې هم شروع کړي چې تر ترسه د لری توسیم ماشومان خپل زده کړې پیل کړې.
کله چې دا پروجیکټ شروع شوه دی 1995 کې نو مونږ په هر ځای کې لگا زمونږ پرزنس تا او په دې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زمونږ سکول نشته. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې غوږه ارزي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دی ایم ان ګاندی غیره ته درخواست اوس دوباره را لګلې دي. مونږ به ان شاء الله ډېر زر الته دوباره دا سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کو ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت دا سکولونو بلډینګز مات شوي دي. هغه په دې اپریشن کې یاد دي ټیرریزم پوجا نو هغه باندې به ټایم لګي چې هغه بلډینګز دوباره جوړيږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 سره ماشومان او ته تر 500 ټولګي پورې وړیا سکړې ورکړي کیږي او د دې نصاب هم د نور سرکاري سکولونو غوندې وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لورو پرتو سیمو کې شاخوا 12 سره بنیادی سکړو سکولونه دي چې په کې صدا پاسه یو سر سکولونه په قبایلي سیمو کې دي. د قبایلي سیمو په دغه سکولونو کې شاخوا 20 سره هلکان او 14 نیم سره جنکې سکړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جنکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرفه مونیټرینګ کوي. یو خدای کړی کمیونټي پاکي وي سي چیرمن جارجي چورمن جارجي او د والدين او د طلبه والدين به شامل شي. نو اغم اره ورس پښتونان کوي او دوه مداغه دغه د ان جی او چې تیموي پارتنر ان جی او د غوړه مانیټرینګ ولا اغم د پښتونان کوي دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي د مونږ په شمالي وزیرستان کې دغه پروژه ډېر زړه ته او دغه چې مونږ څنګه خامخا وځلېږي آزاد شي. بیا
هم دی لړ کې د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک وايي کمیونټي یا د بنیادی سکول سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لورو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یو ذریعه ترلاسه وه.
دا ډېر ضروري دی کمیونټي سکول چې کوم دی یو طرف ته خو دوه شیان دي. یو خو دا دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته او دویم زمونږ پڑھ لکھنو خلق چې کوم دی هغه پکې هغه لا وړو کې هم روزګار هم ملاويږي. نو دا دواړه خبرې لینک دي. نو زه وایم چې دا ډېر ضروري دی او دې کار کول
د پاکستان حکومت په وینا چې د کال 2016 راسي عام سرکاري سکولونو ته نتلونکي 3 ملیونه ماشومانو د کمیونټي یا بنیادی زده کړو سکولونو تعلیم ترلاسه کړی دی او د دې سکولونو په زده کوونکو کې زیات شمیر د جنکو زده کوونکو وي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال اړوته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د جنوبي وزیرستان انای تنګي اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت او تعلیم بنیادی سہولتونه نه لري. د وای د سکولو د اوبو او د فصلونو د اوبو د کمښت د مشکل سره هم مخ دي. دوی وای په کار د حکومت ورته زر تر زره د دغه ستونزو د حل کولو لپاره انتظامات وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وای دوی هڅه کوي چې دغه مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لسیمینا د مشالړو خبريال سیلاب مسعود نور تفصیل سره.
د فلی وزیرستان اڼۍ تنګ گئی و سدون کی ویائی چھ میرزا د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بے برخ پاتې یو حکومتی چرواکی د لږ د میرزا په لوري هم مخ راواړوي په دغه باره کښې د اڼۍ تنګ گئیو قبایلی مراد علی فریدای مشال ریډ جو ته په دا رنګ ژغېدلی دی
د میرزا په اڼۍ تنګ شی د بی مسله دو چې د میرزا کوګۍ نه اوچت دي او خ د میرزا زنانه ته ډېر تکلیف دی لږ لږ نه پټي مینه چې کوم دکه پخرا بندې بګ وګي میشتا ډېر سخت مشکلات دی یې میږ همځکه دو د لګاډه په غوړه بندې دو درې څلوېښت سوه کرنل همځکه دو چې هغې ته د ډنګې ضرورت دی د ویلې ضرورت دی یې میږ دغه وسایل نشته دی چې میږه د په خپل طاقت باندې دغه جوړ کړي یې میږ حکومت ته دا اپیل دی یې میږه مشکلات د حل کولو کوشش ته دی وکړو
د یو بل قبایلي خبره ته هم غوږ ژوند څهی
زه حبیب شاه نه میږه ته اڼۍ سکول میشته میلاو شولي اماراتي جوړ شولي د وطن شولي په وطن شي میشته سټاف نه دا میلاو وړ کړي عمر چې تېر شي میشته دغه مزدورۍ کوي خورۍ محنت کوي دغه په وجه باندې په کورو چې میشته سټاف میلاو شي بلته میشته په علاقه د سپیسلي ډېر غټ ضرورت ویل چې بیمور وشت دغه میشته هغه د پوره میشته ډېر تکلیف ته میشته به دغه ټانګ ډیا خان ته رلوي میشته ته سوالات نشته دی چې اڼۍ تنګۍ شي ډسپیسلي ورته منځي راکړو دغه ډېره مهرباني
د اڼۍ تنګۍ د اوسېدونکو د دغو ضرورتونو نه مې چې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا اغوی سو ویل وار وای زنه
اڑے تنگے بنیادی مسئلے تھا سدرے بیان کی دل تک اسکول جوڑ دے درے کال مخ کی خوستا پر تنشت دے سٹیٹس پمنگ چکو ایجنسی ایجوکیشن افسر نہ چے واقعی ددی چ کم دے سینے پروشویرا سٹاپ ور تر اغلے دے چ سٹاپ را ور تد نامینیٹ شویر نو اوس پورے ولی نرا دی دے خلاف پمنگ ایجنسی ایجوکیشن افسر کرا پے ایکشن پمنگ چ کم دے دے علاقے سروے وکو متعلقہ ایجنسی سرجن تو بوو چا غر دے سروے وکو مون تے رپورٹ را کی او انشاءاللہ مون کوشش بدئی چ نان ای ڈی پی سکیم چرتا ور تور واچو دا بی ایچ یو دا پارا یا سی ایچ سی دا پارا او کو دغه نه نو ان شاء الله روانه ای ڈی پی کې پتی ته مونږ دا سہولت دا ورته پرووایډ کوو ایس آر ایس پی دا یو کې ڈبلیو پروگرام دی چې زمونږ د ایس آر ایس پی 57 سره کوم دی په جنوبی وزیرستان کې جاری دی نو مونږ به په هغه کې دا کوشش وکړو چې زر تر زر دي ته حفاظتي بندونه د دې د سمکو لپاره او د علاقې لپاره جوړ
د غو کا باجانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې میژتا د چلو د اوبو او د فصلونو د پړناولو د پاره د چوبویل او ډګویلونو بندوبست هم وکړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال اړیو ته تاسو غوږی د نوډونکو د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف پرون د بلوچستان د گوادر بندر دوره کړی دا او هلته سرګندونی کړی دی نوموړي په خپل وینا کې هلته ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري یو ډیره مهمه پروژه ده او د دې به ګټې به ټولو صوبو ته او په ځانګړې توګه بلوچستان ته زیاتې ورسیږي نور تفصیل له کوټې نه د مشال اړیو خبریال ایوب ترین راکوي
د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ به گوادر ته رسیدلی دی په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري صوبایي وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو وده ته تود هرکلی کړی و گوادر ته د رسیدو سره سمدستي وروسته میاں نواز شریف د گوادر بندر د گوادر د نوي هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نورو پروژو کتنه وکړه او پر روان کار یې تسلي ښکاره کړه او چارواکو ته د کار د چسپند کولو امر وکړي وروسته وی وی غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې مرکزي حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره په صوبه کې بیا په خاصه توګه په گوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولس ته ورسیږي هغه په گوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر څو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک لویه دروازه یا گیټ دی تکم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي دغه ډول به د گوادر بندر په بشپړه توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوې لارې خلاص سي میاں نواز شریف د گوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړي چې ټولې پروژې دې پر خپل ټاکل سوي وخت و سرته ورسول سي د نوموړي په وینا چې کوادر به د اورګاډي یا ریلوی د لارې نه یوازې د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي، بلکې د کوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي. لومړي وزیر زیاته کړه چې د کوادر د پرمختیا لپاره مرکزي حکومت لاله مخه 25 ارب روپۍ ټاکلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د کوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په کوادر کې وسرته رسېده، خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده. خو مرکزي حکومت همیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بلوچستان گوادر بندر گوادر خار ته تللی دی او ولته وینا کړې ده او دوه ورځنی سفر دی او د پاکستان د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د پروژو په اړه د غیب اهمیت په اړه خبرې کړې دي. په همدې موضوع ته ورته بل رپورت هم لرو. د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف خان ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملول لپاره یو شمیر منسوبې جوړې کړې دي. د نوموړي په وینا په چترال ضلع کې د اوبو نه د بجلی جوړولو و منسوبې او په کوهاټ کې د تیل او ګیس په څانګه کې ریفائنری یعنی کارخانه جوړولو منصوبه په راهداري کې شاملولو لپاره تیاری دي. محمد عاطف خان ویل چې په دې لړ کې به ډیر زر مفاهمتي یادښتونه هم لاسلیک کړي شي. د نوموړي په خبره د توانایي او د بجلی ماهرین به راتلونکي میاشت د چین دوره هم وکړي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله په دې رپورت کې وورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا وا چې په چترال کې د 1200 میگاواټه د بجلی و منسوبې، په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ترانسمیشن لاین غځولو منسوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا وا چې د لړکې به ډیر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي.
اگریمنٹ دې موږ ته هغه آفر کوو 1700 میگاواټ کوشش ته دي چې راتلونکي هفته دوه هفته کې هغې سره ایم او یو ساین شي او دغې نه پسو په کار شروع کیږي. نو صرف بس هغې ته کوم لیګل ریکوایرمنٹ دی د فیډرل ګورنمنټ نه، لکه آیل اینڈ ګیس کې د فیډرل ګورنمنټ نه لایسنس اخیستل غواړي. د هغې پکې صرف یو نقطه پاتې ده، دغه شانتې چې کوم د انرژي والا پروجیکټس دي، نو په هغې کې د فیډرل ګورنمنټ نه چې د هغې کوم پرمیشن پکاري چې هغه وشي ان شاءالله دا فورم به د هغې نه پس کار شروع شي.
تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په بیجنګ ښار کې شپږمه چین پاکستان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیټه غونډه شوی وه چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو، ایل این جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې وه. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی و چې د چین چارواکو د خیبر پښتونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهدارۍ لارې جوړولو خبره هم منلې ده او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښوده چې د راهداري د منسوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکنډ نه تر چکدرې پورې یو متبادل لاره جوړه کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهداري نظر لرونکي فضل سعید وایي چې دا منسوبې نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي او یاد حکومت له پکار دي چې زر تر زره پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پښتونخوا د بجلی د منسوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه دا فی یونټ موږ ته ډېر ځانې پریوزي به نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرمیسایل. نو حکومت دې وخت کې چې د بجلی څونه کمې ده نو د هغې لپاره اهمیت خو د دې بجات او ډېر سیوا دی. جیسے د ریفائنری منصوبه چې کومه د کوارټ دا نو دا د خلکو د روزګار لپاره او د انویسټمنٹ راوړل لپاره یو ډېره غټه منصوبه ده. نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولی. خو زه به دا ووایم چې کم زمونږ د صنعتي ښارونه غټ غټ که د دې د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزي حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کمه شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په لړ کې د خیبر پښتونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج اقتصادی خارګوټی جوړولو او د اقتصادی راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکنډ ترمنځ د راهداري د متبادل لارې جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکه شوې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013 15,500 ولس زرا 300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال اډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com باندې هم اوریدل شئ. وس وخت شوه د ماسپخین یو نیمه بجه. بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پرسوې ده. د افغانستان او پاکستان سوداګر ویلي چې د دې لارې د بندیدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونو ډالرو تاوان اوښته دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال اډې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالره وه چې اوس د ده په وینا 1 ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده. دوی وایي چې دا لارې دې زر تر زر خلاصې شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او ګوادر پروژې ترسره کول ډیر مهم دي. نوموړي د خبرې په ګوادر کې کړی دی. هغه ویلي چې د دې پروژو د لارې د پاکستان او د بلوچستان پرمختیا ډیره شونې ده. د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې په قبایلي سیمو کې د تړل شویو د بنیادي زده کړو سکولونو د بیرته پرانیستلو لپاره ګامونه پورته کوي. دا خبره د یاد وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. یو تازه رپورت وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستول ځنګلونو د 15 میلیون ډالرو په ارزښت حاصلات ترلاسه کړي دي. دا خبره د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې په رپورت کې شوې ده. طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه څو ساعتونو وروسته اخیستی چې ټاکل شوی و د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 نیټه عملي شي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریالې رفت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راوندې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د عبدالفساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي. چې یو میاشت مخکې د ترهګرۍ کومه لړۍ راوچته شوې وه د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. ادارې وایي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیا سیمینار په موقع د پوځ مشر قمر جاوید باجوا د عبدالفساد عملیات د تېرو عملیاتو برخه ګرځولي او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد تېرې کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شان په هر سیمه کې د امروزه ژوند بحاله کړي او د ترقۍ او خوشحالۍ په لارو کې خنډان د راتلو مخکې ختم کړي. اداریه زیاتوي چې په دې موقع د برطانیې لیفټیننټ جنرل پیټرک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړ چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان امنیتي ځواکونو او اولس ټول نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولی. اداري په وینا نړیوالې ورولې ته ترهګرۍ خلاف د پاکستان کوششونو کامیابۍ لپاره خپل اخلاقي او عملی مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوځ کاروایانو ته حتمي کامیابۍ ورکولو لپاره ضروري ده چې د نیول شویو وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي نو د هغې مقصد پوره کولو لپاره د پوځي عدالتونه بحال کړی شي. اداري اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دواړو فریقانو ته په خپل موقف کې نرموالی راوستل پکار دي او بغیر د سزنډه پوځي عدالتونو عمل بحالول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت او خارجه چارو دفتر ته هدایت کړی چې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو بندولو لپاره د هر ممکن ګامونه پورته کړی شي او په دې کې ککړ کسانو خلاف د کاروایانې وشي. اداري زیاتوي چې حضور صلی الله علیه سلام سره عقیدت د هر مسلمان سرمایه ده او د پیغمبر اسلام په شان کې هیڅ قسمه سپکاوی د معاف کولو وړ نه دی او په دې لړ کې هیڅ قسمه لاپرواهي نه دی کېدل پکار. داریا وایي چې سمونه مخ کې د غیر مسلمان ملکونو سخت دریځ ډلو او خلکو د مسلمانانو مذهبي جذبات مجبور کولو لپاره داسې قسمه کارونه کړي وو او په یوټیوب د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی وو. د سپاس په پاکستان کې د یو لوی مودې پورې دغه ویب سایټ بندېدو پس پرانستل شو خو سمودې راهسې د سوشل میډیا د لارې دا قسمه عناصر بیا مخې ته راغلي دي. داری په وینا په قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی کې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو پر ضد قراردادونه هم په متفقه توګه منظورېدل یوه ډېره ښه خبره ده. د سپا چې قانون تلان دی به د دې شرخو خو ناصر خاتمه کیږي. ادارې لیکي چې سوشل میډیا د اعتراض ور ټول وې پانه دی بندي کړی شي او دا دیو کته شو چې دا پانه د کوم ځای نه او څوک چلوي. ادارې خره کوي چې خبردا وی چې ټول متعلقه ادارې د دې مواد خپرونکو لټون وکړي او هغه ته د قانون تلان د سزاګانې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي. او دا خبره د هم یقیني کړی شي چې ناموس رسالت قانون دی ذاتی مقصد لپاره د استعمالونکو خلاف دی کاروایی وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اودونکو د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او جرمن خبري اجانس لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز رسپانډي د عبدالستار ایدی د کار او هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا جرمن خبري اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ لیکنه خبره کړې. بوریوال کاکړ دته د دوړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډي لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر شګړې په کارونو کې نوم درلود. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی وو او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی وو. ورځپاڼه لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلاره ورپاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوی دا ټولنه ژوندۍ او فعاله وساتي خو له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکاري تورن کړی دی. فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی له هغه راهیسې له ایدی فاونډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي. بل پلو جرمن خبري اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی. د اجانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي شکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي. اجانس زیاتوي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورس تر بلې غوړېږي. یو پلو د ولسمشر اشرف غني په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالي شوي. دا اجانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډیر له تشدد ډک بریدونه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو فورن پالیسی مجلې د یورپی ټولنې د یو عدالت لخوا په حجاب د بندیز لګولو په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه عدالتي فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ترکیې او د یورپ ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي. د مقالې نورې برخې درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. فورن پالیسی مجلې لیکلي چې د اروپایي ټولنې یو عدالت د کار په ځای کې په حجاب بندیز لګولې دی. د اروپایي ټولنې عدالت ویلي چې کمپنۍ د خپلو ملازمینو د حجاب او نورو مذهبي نښو په استعمال بندیز لګولی شي. د مجلې په خبره له دې ګام سره د اروپایي ټولنې او اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتې دی شي. د اروپایي ټولنې کورټ آف جسټس په دوو جلا جلا مقدمو کې فیصله اورولې ده. فرانس او بلجیم کې دوه ښځو په عدالت کې مقدمه کړې وه چې د کار په ځای کې حجاب اچولی و چې له کبله یې د کرینه وستل شوی. په اروپایي ټولنه کې د حجاب مسله له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. د عدالتي فیصلې روستو په لویدیس کې په دې مسله کشیدګي نور هم زیاتې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو ته د منځني ختیځ زیاتره اسلامي هیوادونو کډوال روان دي. فورن پالیسی مجله لیکي چې د عدالت فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یورپ له ترکیې سره اړیکې پیچلې شوې دي. ترکیه غواړي چې په اپریل میاشت کې د ریفرندم یا ټول پښتنې له لارې د ولسمشر عیني اختیارات نور پراخ کړي او په دې موخه د ترکیې حکومت په اروپایي هیوادونو کې د ترکان ووټ ترلاسه کولو لپاره غونډې کوي. خو اروپایي هیوادونو د ترکیې د وګړو پر غونډو بندیز لګولې دي. مجلې د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر د بیان په حواله لیکلي چې عدالتي فیصله ناهیلي کوونکې ده ځکه چې دې سره به د مذهب په نامه له ښځو او سړو سره ښه چلن ونه شي. بلخوا د فرانس ولسمشر انتخاباتو کاندید فرانسوا فیون د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
او ریدلې مهروي.
مشال لري تاسو غوږی درنونکو د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وای چې لسو ورځو راهیسې د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ اړوند په زرغون خار سیمه کې فوزی عملیات روان دي. زرغون خار د افغان ځواکونو تر دې عملیاتو مخکې په ټولو په نامنیو سیمو کې یو حسابېده چې نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې و.
د لوګر د امنیتي ادارو قماندانان وایي له هغه وروسته چې افغان ځواکونه د پراخو چرنیزو او ترشي عملیاتو لپاره د زرغون خار کلیو او بندو ته داخل شوي، له دوی سره د وسلوالو مخالفینو لوري هیڅ ډول مقاومت نه دی شوی. د چهارشنبه په ورځ د لوګر امنیه قماندان لوی پاسوال اسمت الله عليزي د عملیاتو له سیمې څخه د یاد ولایت د پوځي او ملکي ادارو د مسؤلینو او همدارنګه د رسنیو د خبریالانو د کتنې پر مهال وویل چې وسلوالو یوازې د تبلیغاتو په واسطه د زرغون خار خلک تر خپل تاثیر لاندې ساتلي ول.
ټول به تبلیغات کول چې زرغون شار ته څوک نشي داخله ده، زرغون شار داسې بلا ده او هغه بلا ده. ولې دا عملا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه وښول چې دوی حتی په ثانیو کې هم ونه سوه کولای چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مقابل کې ودرېږي او مقابله وکړي. موخه دا وه چې دا باید د دغه ولس د دغه نارامۍ څخه راوباسي.
د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال رازق سپایم وایي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د وسلوالو د مهماتو یو شمېر زیرمتونونه له منځه وړي او د یاد ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات په لاره چولي دي.
که اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري، قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی هلته به موږ کشمیر پرون لرو چې تعقیبوي او څو ارزو د خیره محمد هغه چې هم عملیات روان دي، دشتي باري کې عملیات روان دي، دادو خیلو کې عملیات روان دي، بابو شاوخوا کې عملیات روان دي.
جنرال رازق سپایم زیاتوي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د ملي اردو سره یوځای د ملي امنیت، ملي پولیسو او عامه نظم سرتیری هم برخه لري او دا ګډ پوځي عملیات دي. د لوګر والی حریم فدایی هم د یاد ولایت په چارواکي کې و چې د زرغون خار سیمې ته ورغلی و. د زرغون خار په یو جومات کې خلکو ته وویل دوی د پوځي عملیاتو ترڅنګ د یاد سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو په فکر کې دي او په دې سیمه کې به د سیموالو په غوښتنه یو شمېر پروژې عملي کړي.
نظامي عملیاتو باندې نه بلکې په ملکی عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او د نونه تر زرغون شار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق دپاره او په دې اړه باندې خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف.
ویل کېږي له دې پوځي عملیاتو مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون خار سیمه د یاد ولایت تر ټولو ناامنه منطقه بلل کېده چې وسلوالو به ورڅخه د خپلو ډېریو فعالیتونو د پرمخ بیولو او د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو کار اخیسته.
نجیب الله لوخیل تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، اوس څنګه تاسو سره مجمنه کړې وه چې په دې نمای کې تاسو لپاره اونیز خپرونه تاندې هیلې لرو. د نن په تاندې هیلې خپرونه کې د پېښور د امنه دورانی سره خبرې کوو. امنه د ښځو په اړه د صوبای کمیشن یا کمیشن آف سټیټس آف وومن کوارډینیټر ده. د دې سره سره په پېښور کې د باخبر جینکو په نامه د یو غیر سرکاري ادارې د په اړه تفصیل هم درکوو. د دې پروګرام قربانه فرخنده ست ده.
پوتان د ایلی خبرونه کې مزه فرخنده اسد هر کله کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا د خوځو د صوبای کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټر آمنا دورانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه دغې باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د ښځو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکۍ وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکوو.
او چې کله دا پروډکټ سل د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خوځو ته ډایرکټلی زی او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
امنا دورانی د پېښور اوسیدونکو ده. هغه په پولیټیکل ساينس کې شپږم کړي دي او اوس د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټر ده. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې وه. د ښځو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا دورانی وایي.
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډو تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څومره هم کارونه دي، که هغه اسکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانه او د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملاو شي چې هغوی مخکې را شي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه خپل کولی شي. دې کې دا ده چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغه باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان پکاري دغه شان پکاري سودا چې موږ چې کم کړي دي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي ماشي.
دا رقم ایشن چې د اخوزو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې ورستیو کې یې په دې اړه یو پالیسی جوړ کړه چې څنګه اخوزو په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د اخوزو چې کوم ویلفیر دی، د اخوزو چې کوم ګړې کارونه دي، کاغه پالیسی او قانون سازي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیر سماجي بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي، هغې دغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایریکټ قانون سازی کې نه راځو، موږ حکومت ته صرف مشاورت ورکو یو تخنیکی معاونت ورکو. نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا د داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه دې په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمه خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي، دا غي کې د ښځو چې کم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي سي هلي د دې اوشي چې د هغه کردار از ا ایکو سټیزن دی پروموټ شي، نو د دې لپاره موږ ډیفرنٹ تجاویز ورکړي. دا پالیسی فریم ورک د ټولو مهنت نه پس کمیشن یو قسم لا جوړ کړی او اوس چې دغه نه پس د پالیسی د لاندې چې څومره هم د موږ تجاویز دي دغه اونرشپ په واغست کې شي د حکومت طرف نه، او بیا غي باندې چې کم کم پی کې کنسازي پکار دی یا انتظامی اقدامات پکار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات پکار دي، نو هغه باغست کېږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري، دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې امینه وایي.
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو لپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلې یو داسې علاقه ده سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم ده بدتر به وایو. نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو، خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روټس لیول باندې یا چې کوم خپل زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو. زمونږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه د هراسمنټ شکار دي یا چې فیکشنو کې کار کوي یا دغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی دغې چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم دغې ورکر کولیګ دي دغې سره برابر نه دي. نو مونږ دغه شان اقداماتو سفارشات حکومت لور کوو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ٹک شي. نو دغه شان وایو نو البته زمونږ کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمونږ چې کوم عوامي نمائندي دي دغې سره زمونږ براه راست کار دی. خو هغه ښځې یا هغه جنکۍ یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي. دنه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې د امامت خبر وکړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کم پارټنرز دي چې په کم آن دا ګراوند کار کوي هغه سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس د هغه چې کم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس ریزنګ باندې کار کوو.
امینا درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 1200 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینا وایي
دا فیلوشپ چې دا د مقصد دا د ایشیا فاونډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې کوم زنانا دی یا چې کوم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف ایشیا د ایشیا کانټیننټ بر اعظم ایشیا چې کوم مختلف ملکونه دي هغه کې خپل خپل فیلډ کې چې کوم یو قسم ایکسل کولو والا ینګ جنکې او لکان دي دا هغه ته د مزید د هغوی د پروفیشنل ډیولپمنټ مواقع ورکولو لپاره دا فیلوشپ د ایشیا فاؤنډیشن طرف نه یا شروع کړی ده امریکي حکومت. نو هغوی کې یو قسم یو خو خبره دا ده چې زمونږ د هغوی مقصد دا ده چې سنگاپور ته لکه چې دي اوس مونږ په پالیسی باندې زما چکې کار د ښځو سره ریلیټډ پالیسیان جوړولو لپاره او د هغوی سره ریلیټډ قوانین جوړولو لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لی کوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسيټي یو سکول دی لی کوان یو سکول اف پبلک پالیسی. نو البته مونږ ته دا خو د لښو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل گورننس څنګه کیږي او مونږ خپل گورننس څنګه حقول شي دا چې کوم د بری اعظم ایشیا دا څنګه د ایکسل کې یا څنګه دا امپروز کیږي. دیکھیں ماں سر 12 نور کسانی دبل کمبوڈیا ویتنام ساؤتھ کوریا نا افغانستان نا جو پاکستان تو اول جیسے فیلو ہے ماں جی اگر فیلو شو ہے ماں ماں دوار ڈیز آن خبر ہے جی اگر کہ انڈیا نا نیپال نا جیسے ماں سر جن کے اول کانو اور دی مقصد داو چی دا گروپ چی دے دا ایز گروپ دا شان سکل بھی تور کرے شی دی ایز ا فیوچر لیڈر خپل خپل فیلڈ کې ایمرجی او خپل د ملک چې کوم له دې طرقې سره وابسته چې کوم پرابلم دی هغه ریزالو کړي.
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعونه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امینا وایي
داسې ډېر فورم دي زمونږ پاکستان چې دا هغه ډېر یو قسم د پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډفرنټ مسلو سره مخامخ یو استعمال ده دی کی اس کے کم بیرونی دنیا رہی کہ کم سیولائز ورلڈ دی اسپیشلی کہ کم دا ویسٹرن کنٹریز یا کہ یورپین کنٹریز ہم دی ہم دی کم دا جاپان ہم دی اگے دا شان دی زیاد موقع فراہم کئی دے دے خلق خود پارا کہ اگے دی پخپل خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی مخ مخ تے راشی خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی اور دی واپس خپل ملک تے دی کنٹریبیوٹ کی. لیکن مسئلہ دا چیز خو بد پختہ خبر حکما چې د مونږ جنکو او الګ ایون الګانو ته هغه فورم ندی ملاو هغه ته پته نشته چې څنګه مونږ دې مواقعونه فائدہ وا نو زه خو به دا وایم چې مونږ خپل اینڈ باندې یا زه خپل خبر او کم نو چې مونږ یو بلاګ شروع کوم لګیم چې هغه کې د ټول اپورچونیټیز چې کم دي کم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورکوي لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم لپاره یو کده تربیت لپاره یو کابل د پاره چې هغه یو ځای ته راشي دې دای پاره امپورټنت خبره دا هم ده چې زمونږ چې کم ځوان کول دي هغه د ټکنالوژي سره ځان آشنا نو د ټکنالوژي سره ځان ډېر زیات خبر دي بل چې اوس خو د انفورمیشن ټکنالوژي دوی او د څومره چې اپورچونټي د دغه شان مواقع راځي او دا ډېر تاسو ته رائټ فورم پته تاسو ته رائټ ویب سایټ او رائټ خلک او رائټ کنیکشن تاسو سره یې او د کتاسو مثال په توګه پروفیشنل فورم خو یو سپونیش او دا ډیر د سیمه واقع دي په دې ډول چې انسان هغه خپل څه ویل نه پاره خپل خلکو د وطن د فائدې لپاره
اوس هم راځو دې موضوع ته په پیښور کې د باخبر جنکو یا اویر ګلس په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغو ښځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان جلکی وومن کرافټس پرانستل شوی دی چې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. د دغه ادارې مشره ګلالۍ اسماعیل وایي د دې مقصد دا دی چې د هغو ښځو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅ کړي چې دوکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري.
مونږ په پیښور کې د جلکی وومن کرافټ په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا دی چې کومې ښځې ناسته دی بکورونو کې کار کوي هغه دا شند پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدل شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اندې منافع به یو خودي خصوصا ډایرکټلی زی او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
د اویر ګلس ادارې غړي وایي د دغه دکان ګټه به د جنکو په تعلیم مصرفوي. بل خوا ښځې کارکوونکي وایي دا یو ښه ګام دی. د نوښار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر په دې اړه وایي
د دې ګوتې مینې شي او د ټوله شپه ټول د دې نظر لاړ شي او دا سي غي کارونه کوي او غي بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې دا لاره راته ملو شو د دې انیشیټیو واغشتو نو ما سامان ما خو لا روړې نه دي او ماشالله هغه خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره غاټي زنم راغستې دي چې دا غي ایکسپو ير ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کې جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه هغه سو ډیماند شته.
ګلالۍ اسماعیل وایي باید خزی پردی ځان پوه کړی چې د خپلو لاسو جوړ شوو سیزن لبا په مارکیټ کې څنګه ځای پیدا کوي او دغه به څنګه خرڅوي.
زمونږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نن دا سړو مارکیټ دی نه ان دکان د سړی خرسول سړی کوي اخلي سړی پکې نه د خوځو لکه خزی ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې په مارکیټ کې کې ناسل شي. زمونږ مقصد دا دی کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم خزی په کور کې ناس دي هغه ته یو پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
جلکی وومن کرافټس خزی دکانداران لري او پکې د مختلفو سیمو د خزو د کشیدو او په لاسو جوړ شوی نور سامانونه خرڅی کی. دا وعده دی اونې تاندې له خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
ਸ਼ੁੰਡੂ ਲਾ کتاب راکې لاس کې کتاب راکې.